سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مخامش بګوچې شوې خبری مجلې ته ز فرید سیال محرک علیکم پیل به پلانډو خبرونه وکړو. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست وزیر ادعا کوي چې پاکستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د خپل هوایی حریم څخه اجازه ورکوي تر څو د افغانستان خاورې ته داخل شي. ملا محمد یعقوب مجاهد د خبره نن په دې خبري نسته کې په کابل کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان د خپل خاوره د افغانستان پر ضد نه کاروي او د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د خپل هوایی حریم نه افغانستان ته د راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان په فضا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بحث روس ته له هغه ګرم شو چې نږدې یوه میاشت وړاندې امریکا اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د کابل په زړه کې د ډرون په برید کې وپاشه. د دې حملې وروسته اسلام آباد ویلي و چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې د دې هیواد له هوایي حریم نه استفاده نه وکړي. افغان مدني فعال اعظم عظیمی د طالبانو لبند آزاد شوی. هغه لازمی ازادي راډیو ته پیو پیغام کې واز دومره لیکلی چې د لبند آزاد شوی دی. د طالبانو د حکومت د استخبارات عمومي ریاست وایان خلیل همراز هم ازادي راډیو ته لیکلی چې نوموړی وختي آزاد کړي خو نه ټی مشخصه کړي نه ده. افغان مدني فعال عظیمی د جنوري 14 نیټه وروسته له هغه طالبانو ونیو چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف دراتک په غبرګونی لاریون پلان کړی و. هغه سفر چې بیا په خپل ټاکلي وخت تر سره نشو. خلی ازمی چې لکلونو راهیسی په افغانستان کې بیلابیل مدني فعالیتونه کول په دې رستیو کې کله نه کله یې به د طالبانو حکومت نقده و. د طالبان حکومت د استخبارات عمومي ریاست چارواکی وی هغه د هیواد د امنیت د ګډوډولو په تور نیولی و. خو خلی ازمی د طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. پاکستانی چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېرې کسان د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي. د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یوه شپه ورځ کې یو سلو نسو کسانو څخه ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په دې سره د مړه شوو کسانو شمیر له 1.3 تنو څخه زیات شوی دی. پاکستاني چارواکو همداراز ویلي چې دغه سیلابونو 3.5 میلیون خلک مستقیمن اغېزمن کړي دي. کونړ کې نن یوې 14 یو کس وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. طالب چارواکو رسنیو ته تایید کړی چې دغو خلکو ته د سړک غاړې په یو مین 14 کې مرګ شو بله اوښتې ده. د کونړ د امنیه قوماندانۍ ویاند عبدالله حقانی په یو پیغام کې منلی چې وژل شوی کس د دوی عسکرو او په ټپیانو کې هم درې طالبان شامل دي. 14 سهار وختي هغه وخت شوی چې د طالبانو موټر له اسدآباد ښار د غازی آباد لوسالۍ په لور روان و. او د آسیا جام په کرکټ لوبه کې نن ماښام د هند او پاکستان ټیمونو سره مخامخ لوبه پیلېږي. دواړه لوبډلې له پخوا د یو بل سرسختې سیالانې بلل کېږي. د نننۍ لوبې ټول ټکټونه ورته مخه پلورل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه افغانستان په آسیا جام کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا وګټله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملا یعقوب مجاهد وای پاکستان د خپل خاورو د افغانستان پر ضد نه کاروي.
دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي. چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
خو د څرګندونې څومره د افغانستان او ملا یعقوب مجاهد په ګټه وي؟
دا شی راپورونه چې شاید ملا یعقوب د کم خطر سره مخامخ شي او هغه خطر به دا عناصر په طالبانو کې دا عناصر طرف وي چې پاکستان سره نږدې اړي.
د ترکیې څخه په اجبار استل شوي افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
زه چې کله ترکیې ته ځلم نو تقریبا 1,000 افغاني مصرف په مارا غلي خپلې پیسې ما سره ویم تم خرڅ کړي خلکو نه حتی تر اوسه پورې قرضونه نه دي خلاص.
کندهار کې د اصلاح شوو تخمونو لوی مرکز جوړ شوی دی.
په خوابه موږ پاکستان ته روانو بل ملک سره به روانو دروازې باندې تنګېدل ایران ته تلو مسافري زور غوښ وسه د کور څنګ ته کار خپل ملک کار.
خبرونه کې مو د هند او پاکستان د کرکټ لوبو له وروستیو جزئیاتو هم خبرو. خبرونه کې مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضايي حریمې د افغانستان پر ضد وکارول شي. ملا یعقوب مجاهد د یک شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته په خبري ناسته کې وویل د معلوماتو له مخې امریکایي بي پلوټ الوتکې د پاکستان له فضا افغانستان ته ننوتلې وې. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د امریکا یوې بي پلوټ الوتکې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وواژه. په دې خبري ناسته کې د طالبانو د حکومت لوی درستیز هم د پولو پر سر د ستونزو د حل لارې خبرو اترو ته اشاره وکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد چې د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال په کابل کې وی خبري ناشتې د خبري کولې ویل چې د دې معلومات له مخې امریکایي بي پلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوتلې وي. هغه په دې خبري ناشته کې رسنیو ته وویل پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضايي حریمې د افغانستان پر ضد وکارول شي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وټلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې موږ کوم معلومات دي د پاکستان د لارې افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې زموږ په خلاف استعمال نکړي.
ملا یعقوب د خبرې داسې مهال کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د وی بي بلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وواژه. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سنبلې په 3 نیټه یوې خبري ناسته کې وویل چې همدا اوس هم امریکایي بي بلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندې شي. ښاغلی مجاهد د امریکا دا کړنه پر افغانستان یرغل بللای. ملا یعقوب هم په دې ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت یو 150 مسلح اردو لري چې اته لواو کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. د ملا یعقوب په خبره د طالبانو حکومت په هر لوا کې 3000 عسكر لري. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست یو ځل بیا هغه الیکوپټري او الوتکې چې د نظام له بدلون وروسته ګاونډیو هیوادونو ته انتقال شوي د افغانانو حق وباله او ټینګار یې وکړ چې له دې الوتکو به تیر نسی. خو له دې مخکې د پینټاګون ویان جان کربی د سنبلې په 15 نیټه یې بي خبري ناسته کې وویل چې امریکا به د هلیکوپټرې او الوتکې طالبانو ته د کارولو لپاره بیرته ورنکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت چارواکي په داسې حال کې د افغانستان ختیځ ګاونډی پاکستان په غیر مستقیم ډول په افغانستان کې د امریکا د حمله او بي پلوټ الوتکو په ګرځېدو کې په همکارۍ تورنوي چې نوموړی هیواد تل د طالبانو په ملاتړ توران دی. اندا چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړی ورځو کې افغانستان ته د پاکستاني چارواکو تګ راتک او له طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې په کور دننه او بهر له توندو خبرګونونو سره مخ شوې وي. خو طالبانو ویلي هیڅ هیواد پورې نه دي تړلي.
په راپور کې مواردل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب وایي پاکستان باید اجازه ورنکړي چې فضايي حریمې د افغانستان پر ضد وکارول شي. په همدې اړه مو د صلح او جنگ د انسټیټیوټ معاون ښاغلي حکمت اعظمي سره خبرې کړي او د هغوی نظر مو پوښتنه ده.
د ملا یعقوب څرګندونې څو مهم پیغامونه لري. یو دا دی چې طالبان په خپل مابینس کې هغه یو پارچګی نه لري او په خطر دي چې د طالبانو ځینی مشران بل خصوصا کانیان د پاکستان سره ډیر نږدې روابط لري او ملا یعقوب داسې چیرې ګڼل کیږي چې شاید د پاکستان خلاف دی او د پاکستان پر وړاندې باندې عمر نرم دریځ نه لري او اکثره وخت کې پاکستان دی غندي. نو زه فکر کوم د هغه موقعه نه په استفاده ملا یعقوب خپل موقف بیا څرګند کړي چې پاکستان ته یو نوی پړای پر اور واچول په پاکستان په غاړه شته چې امریکا ډرون الوتکو ته اجازه ورکوي چې پر مر باندې حمله وکړي. او دا دوم دا دی چې دا د دې ښکارندوی کې چې افغانستان متاسفانه خپل هغه استقلالیت بالخصوص هوایي حریم کنټرول د لاس ورکړی دی. نه یوازې چې امریکایان پر افغانستان باندې ډرون حملې کولای شي، بلکې همسایه ملکونه لکه پاکستان او یا هم شاید په آینده کې نور هیوادونه وکولای شي چې په افغانستان کې کوم هغه ډلې یا هغه عناصر چې دوی خپل ځان ته تهدید کړي د هغوی پر وړاندې باندې عملات.
اعظمي صاحب تاسو یادونه وکړه، اعظمي صاحب په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو ملا محمد یعقوب داسې وڅېره ده چې د حقانیانو برخلاف چې طالبان چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، څرګندونې کوي دا د طالبانو ترمنځ یو ډول د اختلاف نښه نه ده؟
اختلافات خو ستا په دې کې شک نشته، او دا اختلافات پر ډېر لوړه سطح دي. تاسو وګورئ حقانیان بالخصوص د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لري، او هغوی د پاکستان په خلاف باندې داسې څرګندونې نه کوي لکه ملا یعقوب چې کوي. ملا یعقوب، ملا برادر او ځینې نور محدود افراد په طالبانو رهبرۍ کې شته چې هغه د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې نه لري. یو نوی اختلافات شته، او دوی په د پاکستان پر ضد چې کوم یو نوی دعوی کوي هغې باندې مشهوره دي، او ملا یعقوب دا دعوی بیا څرګنده کړل. خو دا هم باید وکتلی شي چې طالبانو تیرو شلو کلونو کې د پاکستان څخه ډېر زیات حمایت اخیستی دی. ملا یعقوب خپله پاکستان کې ډېر وخت تیر کړی و. نن چې پاکستان باندې دی هغوی په دې تورنوي چې تاسې زموږ په ملک کې مداخله کوي، دا هغه څه و چې پخواني دولت هم کول چې مثلا پاکستان ته ویل چې تاسې طالبانو ته ځای ورکړی، او طالبانو به د پاکستان په حمایت په افغانستان کې جنګ کوي. نو زه فکر کوم دا وخت رسېدلی دی چې افغانستان افغانان خپل اساسي دښمن وپېژني. او
دلته غواړم یو ټکی ته اشاره وکړم، کله چې تیر جمهوریت د پاکستان پر ضد باندې داسې څرګندونې درلودلې، نو هغه څه چې ادعا کېدله په پایله کې افغانستان بل اخر داسې وضعیت ته لاړه چې طالبان راغلل، ادعا کېدله چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې دا کابل ونیو. اوس به د مجاهد لپاره یا هغوی چې د دوی سره مخالف دي پایله به څه وي د دې څرګندونو؟
زه فکر کوم پاکستانیان د داسې عناصرو سره جوړ نه دي. صحیح دی چې یو رابطه پخوانی درلوده، همکاري درلوده، مګر کله چې افغانان خپل د وطن په حق کې آواز پورته کوي، او یا د پاکستان خلاف کوم خبره کوي، نو بیا دا یو نوی تهدید دی. داسې راپورونه سره شاید ملا یعقوب د کوم خطر سره مخامخ شي، او هغه خطر به دا عناصرو په طالبانو کې دغه عناصر له طرف وي چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او دا کېدلی شي چې طالبانو په یووالي باندې نور هم زه فکر کوم سایه واچوي. خو یو شی ډېر واضح دی، هغه دا دی چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان متاسفانه هغه امیانه اصطلاح وایي یو بې سرپوشه دیګ ګرځېدلی دی. په دې کې هر ملک همسایګانو کې د باندې چې څو غواړي هغه د ځینو طالبان عناصرو په همکاري او په بالخصوص پاکستان په همکاري باندې په دې هیواد کې کولای شي. زه فکر کوم دا یو ډېر بد خبر دی، د افغانستان استقلالیت او د افغانستان انټیګریټي هغه ټول تر سوال لاندې راولي. نو پکار ده چې افغانان سره متحد شي، او طالبان بالخصوص زه فکر کوم دوی ته پکار ده چې دوی د یو مسؤول نظام په حیث باندې کردار وکړي، او داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغه څه چې افغانان غواړي هغه عملي کړي، او یو مشروع پیدا کړي تر څو د دغه مشکلات څخه چې افغانستان په وس کې دی ووځي. زه فکر کوم دا بیا هم دا مسؤلیت تر ډېره بریده په طالبانو پورې دی چې څنګه د نړیوالو ټولنو او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنو ته جواب وایي، تر څو ملک ته دغه بدبختۍ څخه ووځي، کنه دا به ادامه پیدا کړي.
د صلح او جنگ د انستیتوت معاون ښاغلی حکمت اعظمي و چې د طالبانو د حکومت د سرپرست وزارت ملا محمد یعقوب مجاهد څرګندونو په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلارتوب کومه نښه نه ده ښودلې، او د افغانستان د انزوا بیه یوازې عام ولس پرې کوي. د ټولنې په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللې، ویلي چې دا مهال 90% افغانان له لوږې سره مخامخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازی جوز بورل ویلي ښایي افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي، خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کې چنده. طالبان بیا له نړیوالو د تعامل غوښتنه لري. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې ووري.
دا غه سلام ایستاله نسته په خواجه مخوله.
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیسي کورنۍ سرپرست دی. دی وایي سره له دې چې مایوب دی، خو بیا هم د خپلو ماشومانو لپاره د وی مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په خاطر آن تر نورو ولایتونو ځي او راځي، خو په خبره یې بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خواړه نسي موندلی.
کور ته مشکلات خوشیدی او اتر نه بچان یې جمع کړی خو د ډوډۍ د خواړو ډېر کمی د پخوا د پرتله باندې خوستانه ګستره ما خو زه جوړ سړی وم، یو خواري او روزانه مې کوای سو وس هغه نشته.
د ظاهر په شان په زرګونه افغانان دا مهال له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. تازه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچن دی. ښاغلی بورل په یوه شننه کې چې د اروپایي ټولنې د کمیسیون په ویبپاڼه کې خپره شوي لیکلي دي، ښایي افغانستان د خبرونو له سرټکو څخه وتلی وي، خو لا هم په دغه هېواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تېر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده ښودلې. برعکس، له پخوانیو ژمنو سره سره ټولې نجونې اوس هم له زده کړو منې دي. د هېواد لویه برخه یعنې 80% نفوس له لوږې سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت، حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هېواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډېره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هېوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل، دا ګټه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي، افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي، د ثبات لپاره یو مشترک کار وشي، ټولې اوس وکولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1.3 تنو ته ورسید. هلته 3 میلیونه خلک وروستۍ سیلابونو اغیزمن کړي او د اوبو د زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې هم ورو روانې دي. د دې مطلب جزئیات کولی شئ تاسو په د ازادۍ راډیو په .com کې وګورئ. همدارنګه غواړم یو ځل بیا یادونه وکړم چې د آسیا جام په کرکټ لوبه کې نن ماښام د هند او پاکستان ترمنځ لوبه کیږي.
له خبرونو ور اخوا
یوشمیر هغه افغان ځوانان چې له ترکیې وستل شوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې بیلابیل بنسټونو ته مراجعه کړي، خو تر دې دمه کوم بنسټ ورسره مرسته نه ده کړې. دوی هغه هیواد ته د تلو په ترڅ کې ترخي کیسې لري. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دای وایي تر اوسه 2 ځلې د ترکیې څخه په زور ایستل شوی دی. دای ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي، خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادا کوي چې وروستی ځل 2 میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره په دې وروستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو له اخیستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست په 16 نېټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیې ته تللي او غواړي بېرته بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. خو د مرستو د اندازې په اړه یې څه نه ویلي. ترکیه دغه شان اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي. خو راستانه کړل سوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د څو میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او نه کومه مرسته ورسره سوې ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی شل کلان شفیق الله هم درې میاشتې مخکې له ترکیې ډیپورت سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیې ته تللی و.
زه چې کله ترکیې ته تللم نو تقریبا یو لک اتیا زره افغانۍ مصرف په ما راغلی و. خپلې پیسې ما سره وې، هلته م خرڅ کړې وې خلکو نه، حتی تر اوسه پورې قرضونه نه دي خلاص کړي. مونږ او چې زه راغلم هلته مې یو دفتر ته خپل اسناد ویوړل، مونږ ته کاغذونه را کړي د رپورټۍ. نو دفتر رئیس وویل چې هغه د اسنادو کاپي رانه واسته او تاسو سره به کومک وشو، بیا به زه تاسو ته زنګ ووهم، نمبر یې واغست. نو تر نن ورځې پورې زنګ نه دی معلوم شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې لا هم ترکیه کې دي له هغه هیواد سره د پولیسو لخوا د وستلو اندېښنه لري. نه دېرش کلن فریدون چې د خپلو څلورو ماشومانو سره د ترکیه په استانبول کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل:
زه چې کله ګورم چې هر ورځ افغانان ټولوي او بیرته افغانستان ته لیږي، د ځان او کورنۍ په اندېښنه کې یم چې یوه ورځ به موږ هم وباسي. زه په ډېرو ستونزو او لګښت د ترکیې را رسېدلی یم.
هڅه مو وکړه له افغانانو سره د ترکیې د پولیسو د چلند او د غشان له هغه هېواده د ویستل شویو افغانانو د تازه شمېر په اړه په افغانستان کې د ترکیې سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دوه میاشتې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیې په تېرو شپږو میاشتو کې له 10,000 زیات افغانان په نهه اویا چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 14 41 01.
اوس به کندهار ته ورشو. په کندهار کې یو پانګوال د سری کرنې او اصلاح شوې مالدارۍ کمپلیکس جوړ کړی. د $1,000,000 په ارزښت پر سلګونه جریب ځمکه د جوړ شوي دې کمپلیکس مسؤلان وایي موخې د کرنې او مالدارۍ ترمنځ اړیکه پیاوړي کول او د خوړو خوندیتوب دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دا سری مالداری او کرنی دا کمپلیکس د کندهار د ختیځ ولسوالۍ دامان د نوی دهې په کلی کې پر 1500 جریب ځمکه جوړ شوی. پنځه څلوېښت کلن خیګل افغان چې د کرنې او مالداری په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت دا پانګونه کړې وایي هدف یې د کرنې او مالداری لا نور سر نږدې کول، په دغه سکتور کې د ستونزو او فرصتونو څېړنه او په سوداګریزه بڼه د ځان بسیاینې او صادراتو لپاره زمینه برابرول دي. د افغان په خبره د فارم د مالداری په برخه کې د څارویو د نسلونو په پیژندنه، د مرغانو تکثر، د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو د پیژندنې، د کرنیزو عصري ماشینونو د کارونې او د اوبو د مدیریت برخو کې ښې پایلې ترلاسه کول دي.
موږ اصلي هدف دا و چې موږ دلته یو ریسرچ یوار وکړو، یو څېړنه وکړو، تر څو زموږ کومه عنعنوي کرنه و مالداري چې ده د هغوی دپاره یو نوې طریقه کار په کار واچوو. چونکې تقاضا ورځ په ورځ د خوړو ډېریږي، غذایي مصونیت ته ډېر کار کول په کار دي. موږ لومړنۍ دا ماده رامنځته کړي په کرهڼو په مالداري کې تقریبا 50% د ګټې حد اقل فرصتونه پراته دي. اوس څنګه کولی شو موږ په کار دي ځینې ریسک یا خطرو څخه مخنیوی وکړو او یا هم د مازونې کرنې مالداري څخه استفاده وکړو؟
د الفنوم د دغه کمپلیکس د مالداری د برخې کارکونکي چې وړاندې په ایران او پاکستان کې کار کړی دا ډول پنګونې د هیواد د اقتصاد لپاره بنسټیز بولی.
زما نوم ماجد الله دی، کارکونکی یم. دلته اوس انشاءالله ډېر ښه روان دي، مالداري او چرګان شیان ډېر ښایسته مخته روان دي انشاءالله. پخوا به موږ پاکستان ته روان و، بل مصر به روان و، دروازې باندې تنګېدل، ایران ته تلو. مسافري زور غوښ اوس ښه د کور څنګ ته کار، خپل مل کار، ورور خپل ځاني کار، 15,000 افغانۍ تنخواه.
زما نوم محمد صادق دی، زه دلته د مالداري په بخش کې کار کوم. دلته ونې ښه خوشحاله یم، ښه مو کار برابر دی، 8,000 کلدار مې تنخواه ده.
د دغه فارم د کرنې د برخې کارکوونکي وایي د عصري او مسلکي کرنې په مټه اتوانېدلي چې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیسي او په لنډ وخت کې د فارم په کرنیزه برخه کې خپلې موخې ته ورسیږي.
زما نوم ندا محمد دی، کم د باران اوبه دي، بالخصوص په دې داسې نه دي وتلي، که د ولي اوبه دي، که د هندار اوبه دي، که د هر شي اوبه دي، زموږ ته یوه ذره نه دي بې ځایه شوي. موږ په دې ډېر زیات وسه هغه په داره کړم چې زموږ ته خپلې کم که لږ اوبه دي، د اوبو په لږوالي سره مثال اوبه بې ځایه شوي نه دي. دغه رکم که باران سوی دي، مثال چې باران وسي یوه میاشت بیا دا اوبه نه غواړي نه دي.
زما نوم پیدا محمد دی، دا اوبه چې دي دا زموږ نه ضایع کېږي، دا اوبه موږ په ډېره ښه طریقه سره لګوو. دا باغ چې دی دا د تقریبا د 2 کالو دی، په 3 کالو کې د دونه وده کړې ده.
په دغه فارم کې دا مهال لسکونه کسان کار کوي. د فارم د متخصصینو په خبره غواړي تر راتلونکو 2 کلونو پورې په جنوبي حوزه کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې لا زیات کار وکړي او دغه حوزه د ډوډۍ، غوړو، هګیو، شیدو او غوښې په برخو کې پر ځان بسیا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس هم آزادی رادیو ته تاثیر رسیدلې پیغامونه.
ما دغه پیغام دی چې د پاریا په ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوټه طریقه غنګر کړو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بارته یې لکه دغه شیان د لوت آباد په مسؤلین دي ټولو ته تبدیل کړي.
زه عاتق الله د هلمند د نارسراج د لکدری د سلکه څخه سجد ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسؤلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ اسانی راولي. را بس کې برکې تذکرو سره ډېر خلک ورسره نه عادت دي، نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي. د چا تذکریه کاغذي د انتخاباتو دي او بعضې یتیمان دي، بعض نور مشکلات لري. په دور کې لږ اسانی راولي، نو بیا به انشاءالله د افغانستان د خلکو لپاره ډېره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه پیغام ما خاص خدای لپاره درلیږلی دی تر څو د موږ ځوانان په نشي توکو باندې اخته نشي. ورور زړه مې ډېر درد کړی، ځکه په 1000 ډول خرڅېږ نه. د ما پیغام نشر کړی تر څو د اسلامي امارات چارو کې اوري او دغه خلکو مخه ونیسي. مننه. خیر.
سلامونه ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. بعد له سلامه. د بعضو افغانانو ورونو اقتصادي وضع به ډېر هم ښه وي، خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توضیح پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي، د هر چا څخه به دوی ډېر ورخطا وي. چې دغه زما په نظر ډېر او سپک عمل او د شرم ځای ده، په دې هیله چې ځانونه اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومه موضوع مې دغه د بعضو ځایي ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلک مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګڼي، او دغه کوم مسؤولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي، دوی هم د ملکانو خولې ته زیاته ترجیح ورکوي.
بله، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم. د کاني په نامه طالب د نقل آباد په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډېر ځینې په تکلیف دي، بېخي نادره په تکلیف دي. نه په واده کې دریا پرېږدي، نه ټی پرېږدي، نه ډی پرېږدي، هیڅ مشکل هر مشکل ته جوړي. په ښځو کې لیدلې، په ځانه کې لیدلې، که مطلقاً خبره ورسره وپیچې بس پرېږدي دي نه. موږ په 10 کاله 15 کاله په 10 کاله کې یوه شادي پیدا کړو، یوه خوشحالي پیدا کړو، هغه موږ په مابس کې تېرو. ولې داسې راسره وسي؟ هیله لرو چې زموږ پیغام ته لوړپورو چارواکو پورې ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې آزادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
تاسو کولی شئ په azadiradio.com کې زموږ خبرونه وګورئ او ولولئ. زموږ خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. دغه خبری مجله به درته ستاره فروغ وړاندې کړي.